کوله اوس د تعلیم نه به برخه دي او خدای دې وکړي چې د امارات اسلامي مجاهدین د زمونږ خويندې ته پانتونه خوشي کړي چې دا یاشي د وطن ترخی ته دي مخوکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې خبرونه. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راس ګواښونو مخنیوی کولی شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي د دوی محتسبانو د بدخشان پوهنتون ته د ښځینه محصلانو د ننوتو مخه نیولې. مولوي شیر احمد جواد وایي د محصلانو نجونو مخه د پوهنتون د دعوت او ارشاد کمیټې نیولې نه محتسبانو. د بدخشان د امر بالمعروف رئیس ویلي د حل لاره دا نه ده چې د بد حجاب ښځو پر مخ د پوهنتون دروازه بنده شي، بلکې باید هغو ته په ښه طریقه توصیه وشي. په دې وروستیو کې د بدخشان پوهنتون مخې ته یو شمېر سلانه راټولې شوې وي، خو د طالبانو یو سرتیری ځکه په تشدد سره مخاوني ولا چې هغه د چارواکو لمخکنی سپارښتنه سره سم چادرینه و اغوستي. د دې جریان ویډیوګانې پر ټولنیزو شبکو خبرې شوې چې د بشري حقوقو د مدافعانو سخت خبرګونونه یو پرول. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 115 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته لوبه وبایلله او له نیوزیلند او ایرلند سره د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله به د جمعې پورې له کوربه استرالیا سره هم لوبه وکړي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې له منځه تللی دی. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو د یو بل ډیپلوماتان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلومات ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو شنډ شوی توغندی د مولداوا د شمال پر یوه کلي راپرېوت. د توغندي که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداوا له پرېکړې څو ساعته وروسته مسکو هم د یو مولداویایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پروني راکټۍ حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یو بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلیچکو همدارز لیکلی چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پارچاویو سره. له بلې خوا د میکولایوف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار څلور S-300 توغندي وویشتل چې په نتیجه کې د استوګنې د یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن وژل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی لیو کال څخه زیات مودکی چې ګانش میر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور نستیدي په دوی کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو دوی ازادي رادیو ته پر لیگل شو یو پیغامونه کوي چې لوی خواڅخه بیکاری او لبل لوري څخه بی وزلی ډیر زوروي خو یوش میر میرمنې بیا د طالبانو لتیری دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کورس څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېری ګټوري تمام شوي وي د ولسی جرګې په خانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابی سره هغه وخت مخکې ګوچې په هر حالت کې روخانه راتلونکې ته ایلولرو هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسره تکوي
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم پلار او مور مې دواړه وفات شوي ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه زه به شاید یو څوار لاسو کلو جلې وم چې ما د حياتي په مزده کړه باندې پهلو کو زما مور خپل هم خدای دی وبخي حيات او جامع ګندلې خو ما دا غینه زده کړه نه وکړ چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما پهغه یو ډول څو ام په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخکاری دا رنگ د دې سره خخکاری بیا ما یو لنډکی غوند کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیو چې ما هغه د کورنۍ جګړو په محل باندې ما لګ لګ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې لپاره چې په من باندې ټول دروازې وتړل شوې مجبور او چې د امرار د ماشت لپاره یا سوال وکړو یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې نه هلی شي او فکر وکړه چې هرڅه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شنواری وای چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې غشيان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي د دې په نظر لدینې چې بلته د سوال لاس اوک چی د تا ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي
مثلا خزي هم دا اوس چې په کورونه ناسید کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي خو څنګه دلته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خزي ناسید د خپل لاسي توکي پلوریا مثلا سابه پلوریا مثلا اچار او ترشي ربا داس چاندي چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرمندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې د سوچو کاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوسګاری ته ورن کړم مم دا اوس زه هم داس یو څوک یم چې په افغانستان کې ما په کور یم ولې زه اوسګار نه یم ځکه زه ځان د لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله زکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغ شم ولې زه کډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د لپاره باید څومره ذکر شم ګټور ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی نو ما وړي د ځان په اکلا وایي چې حياتي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خ بازارې درلوده
یا وخت ما حياتي کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولې د حياتي نه یعنی یو څه مو دی لاړه جامې چې مونږ ګنڈلې بیا یو بل شهر وته چې کتاب ګلدوزیان به بیا ماشيني ګلدوزیان بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنڈلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټر دغه لا قل زمون د ژوند گاډي چلی دا ولې ما نو غوښته چې زه دې او چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نکړم چې اته خزه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هرڅ چې دی باید نارینه یې مونږ ته راوړي که خزه غواړي چې ارزښناک ژوند ولري باید فکر وکړي او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی کاغه د جامو ګنډلو هنر دی کاغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه ده استفاده او کغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړل. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي، اما په کور کې کچیرته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسه او سوکالی.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې اندازې خوښ تیرېده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي باسواده وي پیورنګنه پیورنګه کورنۍ ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصرف کړي وو. شیو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورنۍ کورسونه ولرو، یعنې جنکو ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدا پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو بیا راغله زموږ نه طرق تعلیم وو حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او تارلکه چې باقي ونور جنا کې نه راټوګو او کورو ته باندې چې خو بیا هم په انفرادي شکل مکسر شاګردان ته د موږ نه زده کړې کولې او موږ هم سره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپل د ایم سي ایچ کلینیک ولنټیر کار کولو چې هم بکاریات کم او په جلال آباد کې دا هم مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښکارو مې مریض نه به طالبانو په اخر کال مخفله د جرمن اګور اکشن ماسي سره کارو کې سي تعلیمات ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې غنی خېلو کې او بیسودو کې پروژه وا سړي بوتله مسجدونو ته الته به خپل سي تعلیمات ورکول او خزب مثلا په یو کلی کې چې مشرو د هغه کوټه برامړ تلې شپې ته خزې 50 خزې پاغې کوم ورته سي تعلیمات ورکول، د امراض په کتاب مرته معلومات ورکول چې دا موږ ته په ګټه وځه کاغي وخت کې هم یو مقدار ماش جرمنیان ورکول او هم مثلا خلکو ته خدماتو او خزې مثلا په دې پوی دي چې څنګه دوه مثلا ځانونه د امراض نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندگی پاک تنظیم کې په کورونه کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیر وکمنې کې زده کړې.
د هغه ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا ترغه چې نوې نظام راتلو او مخه ته درای نه اندل ما خپل څلور لیواله په کور کې ختم کړو. یو سپینګیره استاد زموږ کوڅه کې و هغه راتلو کور کې راته تدریس کول د انګلیسي درس په مو ویلې. اول لیول دویم لیول دریم څلور او کور ما کور کې ولوسته یې نه دی ماته لري ګټ وکړه چې کله نظام بدل شو ورڅ آزاد شو ان زه انټنسیو کور رسیدلی وم. نن ته خپل هغه شهر چې امادګي و راتونکو لپاره زمونږه هیله هم د جنکو نه دی خزونه داده چې نو امید کېږي ما هر شپه په سیلناشته کوشش وکړي چې زده کړو کوي او یا یو بل چا تم خیر ورسیږي خلک ته څه ور زده کړي دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم خپو درېږي او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي
که موږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي پلاس کې موبایل دا پیشرفته موبایلونه پلاس کې دی او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه گذاری وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب د دې سفول طریقه پخشيږي هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسی آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو د نه ګټه واخلو استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق د کولای شو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو. یا مثلا کچیر د کار نه سو کولای کیدای شي په زینو کسانو سره مثلا هغه د خیاطی لري یا مثلا قالین بافی لري په دې وکه هم ځان کولای شو مصروف وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیر واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو نه وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نه وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم، بل له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تر اوسه ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي؟ نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره، په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه کړي کولای شي سلیقه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنی نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وتړل سه هر څه وتړل سو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز، نو نورې لارې شته، نورې چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای شي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي. دا یو برخه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 41. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي، همدارنګ د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی افغان حقوق او عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، کچېری دارته وایي چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني. ګوري، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چاته آزار ورکول دي، او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زبرونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهی سره مخامخ یو، نو د دې زبرونه انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کوم دلایل له مخې په وی ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرچالار بولی او حاکمان بولی، نو پنده اساس خزی او ماشومان تا داسی ستونزی را پیدا کوي. د دې ترڅنګ بی سوادی یا کم سوادی تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کوم جنگ په افغانستان کې ده، دای تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مثبتې که څنګه؟
طبعا د ځورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډېر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه، دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده، او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده، او د اساسي قانون په 3 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې او ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دې قانون کې په 3 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلی ده. د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولی دي. نو په حقوقي لحاظ د قوانين اوس نافذ دي. کچیرته دغه حرکات را منځته کیږي نو متضرر کولای شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجی کی او د عدالت غوښتنه
امس په سب ک پی وی ټولنه کې خزي او ماشومان زبرول کی یعنی زبرونه موجود وي دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول د دې سره دی چې دا د عدالت د لاسرسي موضوع ده ولې د دې تر څنګه د اصلاحات په معنا هم د ټولنې د اصلاحات نو طبعا په ټولنه کې کچیرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بی عدالتی او بی عدالتی کې ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي او قدی را منځته کیږي محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونو را منځته کیږي په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او کچیرته د آزار او اذیت پر بنسټ باندې د دې د ډیټا اړکیږي چې په کور کې ني نو دا تبند محرومیت د ازادۍ ده د کارګر کار ازادۍ ده او کلي نور حقوق محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده نو تر ټولو مهمه ده چې دا ظلم ده بی عدالتي ده او په هر ظلم کې په هر ټولنه کې بی عدالتي کېږي تبند په هر ټولنه کې ستونزه را منځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفی خواته ځي
مس په سبب چې پی وی ټولنه کې خزي او ماشومان ونه زبرول شي یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي
خا د زبرونو د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچیرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي په عدالتانه توګه د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي د ملایمو مان د مساجدو د مهمه نقش لري مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډیر زیات نقش لري رسنې د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو د لاري دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د زورونی موضوع راکمه دی شي
ډیر زیاته مننه کو کور ودان مسباسب
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
قطر من دوستانو تاسو دی عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د خزو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي دا وه د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په لاس بارو ښه وخت ولرئ